طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو آسترالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست اتلس لوبې ګټلي او 15 یې بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلي او یوه یې هم بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیټ هیکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ یوه اوبتله همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الواسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشته می صفحه څخه تشپر دی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکری. لکه ترنگه چی مو پا تیر سپر کی که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجروی ویش پا باره که دیر معلومات تلاسه کو. پا تیر سپر کی که مج حجروی عملیه ویلی چی ده حقه سخه مجوه چی حجروی عملیه پا دوار دوله و اوسموسیس و دیفیوژن و او ترچنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زده کرل. او مج دری پشتنی درلو در. زهیله من دایمه چی ده درو سرو پشتنو زوابونه با تسبیده کری ووسی او زده کری بمون. رازون نن هم خپل پا موضوع بندی الکوو. رازو حجروی ویش سخه مخ که موج پا لمری چپرکی که حجره پیجنده لیبا. چه حجره چی ده ده جوندی و موجوداتو جورشتی، ساختمانی او اساسی وظیفوی واحد دی. نو زموج طول جوندی و موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره بانی ولار دی. که آغا کچیری موج حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروی ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته چی کیږي ترمیم کیږي. لازو حجروی ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډول ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چې کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر چې کوي تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چې کوي تکثر کوي ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چې کیږي اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې چې کیږي اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم چې شي د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دغه چی کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چ کی د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منځته یا دندې سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کیږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله شي کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي، د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته څه کوي کشوي. ورسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شي چې هسته چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامنځته کیږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوش شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش روسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چی کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې د پاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پیژو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چی کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چی کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډیر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وای. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د چی په معنا سره دی، د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای تم کسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی یعنی د ژوندی موجوداتو د نسل ډیریدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایښت مومي ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیې کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کیږي نیمای کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه ویوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري رزوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ کړي لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح کړي دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړي ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه شو وقت ولری ده خدای پاما
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هیله لرم چې ټولب جوړ او صحت مند بیاست شرف لاست اتم ټولګي وسلرم لوسته نن ورځ رازوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو د لبنی پیژنو لکه په تیر څپرکی کې کوم چې د ژوندۍ موجوداتو د لبنی وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دې ډولونو وپیژندل او د دې ګټې او زیانونو باندې هم پوسول نن ورځ راسو نباتاتو د لبنی وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوی دي از موږ درس شته هغه د ویشتمې صفې څخه بیا تر شپږمې صفې پورې به دوام وکړي که څنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو کچیرې د مثال خپل ځان د پاره هم اوسې خپل ځان د پاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو د پاره هم د ژوند یو لامل دی د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري لکه څرنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي تنفس ډیرښت یا تکثر وده او نور دا ټول فعالیتونه حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یو کاریوت په ډله کې راځي او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دی لري چې د هغه په واسطه نباتات میوه دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنگونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د ضیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د ضیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د ضیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګ میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د ضیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د ضیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي لکه ساقه پاڼه ریښه چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات که حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري خپل په ترکیب کې لري او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده. هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندي ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنې زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزی او لیور ورډس چی دي. خزی چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویایوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پیژو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دي چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوی برخې خې نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پیسوې ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نیوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کې تشکیلوي، چې ورسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نیوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. چې لیور ورډز چې دي دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دي دا هم په